Portasu, estrelim aí. په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې یو څه ستونزې پیدا شوې وې چې نن له جرمني د یو شمېر انجینرانو په ور رسېدو سره هغه هواري شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو لومړی وار ورکوو. فریبا ظاهر ته چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورت موندنې شي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د اداسو مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکي وګړو د وژل کېدو سبب سوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ بندر دره یې هم له داعش څخه پاکه کړه او د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پوځ له ترکیې سره پر سرحدي سیمو کې نایلان سوي پوځي تمرینات پیل کړل. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورت موندنې شي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د اداسو مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکي وګړو د وژل کېدو سبب سوی. ملګرو ملتونو په هغه ځانګړي رپورت کې دا خبره کړې چې د روان 2019 کال د می پر 15 نیټه په افغانستان کې د نشه یي موادو د پروسس پر مرکزونو د امریکا د هوایي بریدونو له کبله پر ملکانو اغیز سیړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما نن چهارشنبه د ویلامی په خبرولو سره دا خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خبر شوی راغلی په دغو بریدونو کې چې د فرا د بکوا او د نیمروز په دلارم ولسوالیو کې سوي دیش تنه ملکان وژل سوي او نه نور ټپیان دي. د راپور له مخې په قربانیانو کې څوارلس ماشومان شامل دي. دا بریدونه پر هغو مرکزونو سوي چې د طالبانو لخوا د نشه یي موادو د پروسس مرکزونه بلل سوي دي. د همدې راپور په خبرګون کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د ګروال سنی لیکټ په یوې اعلامیه کې ویلي چې دوی په دې اړه د ملګرو ملتونو د موندنو او تحقیق د څرنګوالي په اړه ژوره اندېښنه لري. د نوموړي په خبره امریکایي ځواکونو په خپلو عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي او څو ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې سپارښتنه شوی چې د نشه یي توکو غیر قانوني فعالیت ته تر ټولو مناسب او قانوني ځواب د قانون عملي کېدل دي، نه پوځي عملیات چې ملکیان په خطر کې اچوي. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ بندر دره یې هم له داعش پاکه کړه. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې د اچین ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بندر دره د داعش وسلوالو څخه پاکه سوې ده او هلته یې د یادې ډلې لخوا ځای پر ځای سوي ماینونه خونسا کړی دي او همدارز د داعش ډلې څو مهم پټن ځایونه له منځه وړي دي. تر اوسه داعش اسلامي دولت ډلې د حکومت لخوا د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. نن هغه څلور څلوېښت افغان په ناغوښتون کې کابل ته رسېدلي چې جرمني ایستلي وو. دا خبره د جرمني خبري اژانس ډي پي ای په یوه راپور کې کړې ده. دا اته ویشتمه ډله افغان په ناغوښتون کې و چې له جرمني بیرته افغانستان ته واستول سوه. د 2018 کال دسمبر راهیسې 260 تنه افغانان له جرمني ایستل سوي دي. په جرمني کې د افغان په ناغوښتونکو د اخراج په اړه بیلابیل نظریات دي، ځکه د دې مسلې مخالفین وایي چې په افغانستان کې لا هم جګړې روانې دي او د په ناغوښتونکو ورلېږل خطر لري. سمورغله ازادي راډیو اوري. کورد مشرانو له ترکیه سره پر پوله د عمومي سجام غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه وروسته لاغه سوي چې انقره د سوریه په شمال کې د عملیاتو د پیل خبر ورکړه. د سوریه په شمال کې د کوردانو په مشري ملکي ادارې نن چهارشنبه خبرداري ورکړي چې که په دې سیمه کې پوځي عملیات وسی بشري ناورین به رامنځته شي. د سوریه په شمال او ختیځ کې د کوردانو ځای مشرانو ویلي موږ پر خپل ټولو خلکو ټولو قومي ډلو ژغ کوو چې له ترکیه سره هم سرحد سیمو ته راټول سي څو په دې حساس تاریخي وخت کې مقاومت وکړو. د اکتوبر پر اتمه داسې راپورونه خپاره سول چې د ترکیه پوځ له سوریه سره پر پوله خپل ځواکونه پیاوړي کړل. لسګونه پوځي وسایط زیرهي پرسونل او ټانکونه لیدل سوي چې د اقچې قلې ښارګوټي پر لور روان ول. په سوریه کې د بشري حقوقو د څار لندن میشتي ډلې د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو په حواله ویلي چې ترکیه ځواکونو په راسل عین سرحدي ښار کې د دوی یو مرکز وشتلی دی. دا هغه ځای دی چې د تیرونی په سر کې امریکایي ځواکونه ترې وتل. په همدې حال کې د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پاوز له ترکیې سره په سرحدي سیمو کې نایلان سوي پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران اسنا خبري اژانس نن ویل چې په دغو پوځي تمریناتو کې د چټک خبرګون قطعات، سیاره او دفاعي ګروپونه او هلیکوپټري شامل دي. راپورونه وایي د ایران په آذربایجان ولایت کې دغه پوځي تطبیقات د دې هیواد د پاوز مشر جنرال عبدالرحیم موسوي څاري. په دې تطبیقاتو کې د سرتیرو د شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. ایران چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو نږدې متحد د سوریه په شمال کې د ترکیه د پلان سوی عملیاتو سره مخالفت شولې. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن پر انقره ژغ وکړ چې د سوریه په شمال کې د هر ډول پوځي عملیاتو څخه ډډه وکړي. نو موري د غرض ویلې چې امریکایي ځواکونه باید لسمی ووځي او په سوریه کې کورت ځواکونه دي د سوریه د پوځ ملاتړ وکړي. او ټاکل سوی د هند صدر اعظم او د چین ولسمشر روانونه په هند کې د دوړو هیوادونو پر اړیکو خبري وکړه. د هند بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د خبره تایید کړه. نریندرا مودي او شي جن پینګ داسې مهال د هند په چینای ښار کې سره ګوري چې د کشمیر په اړه د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. په اگست میاشت کې چې هند د دې هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې ځانګړي امتیازات لغوه کړل، د پاکستان او د هغه د پخوانی متحد چین خبرګونې راوپاره او اسلام آباد د موضوع د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړه. هند ته تر سفر د مخه د چین ولسمشر شي جن پینګ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خبرو لپاره هغه هیواد ته ورغوښت. ښاغلی شي او خان نن چهارشنبه په پیکینګ کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړې. د خبرونو پای
له پر بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومیټریک سیستم کې په دې وروستیو کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې نن بل جرمني د یو شمیر انجینرانو په رسیدو سره هغه واری شي.
ننګرهار په لاره کې د غر خویدلی و، هلته په افغان تلیکام دغه فایبر لاین چې ده دغه لږ زیانمن شوی او دلته لږ مشکل موږ ته را ایجاد شو.
په کابل کې تیره شپه په تیمورشاهي مارکیټ کې د اور د لګیدو له امله ویل کیږي نږدې $2 میلیون تاوان هټیوالو ته رسیدلی. یو هټیوال د دغه اور د وژلو لپاره د اطفایي هڅې ستایي
مګر نهایی خپل کوشش وکړ. ډیر د خیر یې سي، ډیر تشکری موږ ځینې کوو. که څوک وایي چې نا وخت ورسید په 15 میلیټه کې را ورسید.
په اورزګان کې امنیتي ځواکونه د وژل شو غړو پر کورنیو مرسته وویشل شوې.
کبیر شاهم شهید شوی دی چې د مرسته کوي په شهیدانو پر وارثو باندې یو پام او فکر کوي. نو ولې نه خوشاله
د پکتیا اوسیدونکو او سوداګر په دې ولایت کې هغه هیوادونو د قونسلګریو د پرانستلو غوښتنه کوي چې پر سوداګری ځواړي کو سربیره ورته ډیر تګ راته کوي.
پاکستان، هندستان یا دوبی دلته کنسولګری خلاص شي نو دا به د سوداګر لپاره ډیره زیات همکاري او تجارت باندې به ډیره زیات اثر پریوزي.
په یو راپور کې به دا هم واوري چې که څه هم اروپا د کمونیزم د ماتې د شمه کلیزه لمانځي، د ډیرو په باور افغانستان هم پکې مهمه ونډه درلودلې ده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازی اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د انتخاباتو موضوع ته. د ولسمشري د تیرو انتخاباتو د افغانستان د خپلواک کمیسیون د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وبخي وایي چې نن به د درملوک سیستم د ترمیم لپاره له جرمني افغانستان ته یو شمیر انجینران ورورسیږي او د بایومیټریک دزګو په سیستم کې په دې وروستیو کې رامنځته شوې ستونزه به هواره شي. د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک یا بایومیټریک سیستم ستونزه د کابل جلال آباد لار کې د غره د ښویېدو له امله د نوري فایبر انټرنیټي لاین د قطع کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې ده. په عین حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا بیا وایي چې د انتخاباتو کمیسیون تخنیکي مسلو ته ډېره توجه نه کوي او نه ښایي چې دوی دې وکولی شي په ټاکلي وخت لومړنۍ پایلې اعلان شي. په پام کې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې د روانې میزان میاشتې په 20مه اعلان شي. فیروز عزیزی پرې راپورټ لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له جرمني نه دوه انجینران راغوښتي چې د بایومیټریک سیستم د سرور ستونزه هواره کړي. د دغه کمیسیون مرستیال اسمت لامل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بایومتریک د سرور سیستم ستونزه د افغان ټلیکام د نوري فایبر د پریکېدو له امله رامنځته شوې وه.
لږ څه مشکل پیدا شوی و، هغهلته په ننګرهار په لاره کې دغه را ښویېدلی و، هلته په افغان ټلیکام دغه فایبر لاین چې ده دغه لږ زیانمن شوی و، دلته لږ مشکل موږ ته را ایجاد شو. د همدې لپاره موږ دغه انجینران نن راغوښتي دي، دوه ورځې کېږي او نن به راورسیږي انشاءالله تعالی، او دا مشکل به موږ حل کړو. هلته که څه مشکلات وي هغه موږ ته ټول سرور او دغه انجینران موږ ته واضح کړي چې موږ وکولی شو دغې په رڼا کې فیصلې وکړو.
ښاغلی مل وایي تر دې دمه سرور سیستم ته له 2000 نه زیاتې فورمې انتقال شوي او پاتې نورې به هم د ستونزې تر هوارېدو وروسته انتقال شي. د نوموړي په خبره د بایومتریک سرور سیستم چټک نه و چې د فورمو او رایو انتقال به یې زیات وخت اخیسته، همدارنګه د هکېدو احتمال هم و. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي یوازې بایومتریک شوې رایې ورته د منلو وړ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي د کمیسیون د غړیو ترمنځ اختلافات او نه همغږي موجوده ده او د دوی چارو پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال اسمت لامل یې ردوي او وایي چې په لوړه کچه همغږي موجوده ده. هاخوا په افغانستان کې د امریکا سفارت په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې د ولسمشرۍ له کاندیدانو او د افغانستان له خلکو غوښتي انتخاباتي کمیسیونونو ته وخت ورکړي چې په سمه توګه خپل کارونه ترسره کړي. په ټویټ کې راغلي چې د پایلو تر ژر اعلان دقت او شفافیت ډېر مهم دی. د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید هم همدا خبره کوي او وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تخنیکي مسایلو ته زیاته پاملرنه نه کوي چې بې له شکه د پایلو پر څرنګوالي به اغیز ولري.
کمیسیون له بده مرغه خپل هغه تخنیکي څېړنې او تحلیل مطالعه د وضعیت څخه کمه لري. د هغوی فکر کوي چې دلته به ریزل شیټ او همدارنګه بایومتریک معلومات به دواړه یو شی وي او په دې کې کوم توپیر به موجود نه وي، دوی به راځي د پایله اعلان ته. اما په دې باندې فکر نه دی کړی چې دغه توپیرونه رامنځته شوي دي، حتی په کار ده چې په سره کېناستلی وي د دې لپاره، یعنی مهالویش یا تعدیل کړي سا کړی وي، یا د سره یو تخنیکی وضاحت خلکو ته ورکړی وي چې په کوم دلیل باندې دا امر ناشونی ده.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نېټه ترسره شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ ټاکل شوی چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د همدغې میاشتې په 28مه نېټه اعلان شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و امریکا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په بایومتریک سیستم کې رامنځته شوې ستونزې به ډېر ژر هوارې شي. په عین حال کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ یا ټیفا د ولسمشرۍ په انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر ډېر ورو بولي او وایي چې دا د دوی د څېړنو په نتیجه کې دوی دې نتیجې ته رسېدلې دي. د دې بنسټ مسؤلینو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د رایو شمیرنې اوسنی بهیر خورا په ځنډ سره مخ ته ځي او دا په کمیسیون کې پراخ فساد ته زمینه برابرولی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کابل کې تیر شپه په تیمور شاهي مارکیټ کې د اور د لګیدو له امله ویل کېږي نږدې $2 میلیون تاوان هټیوالو ته رسېدلی دی. یو شمېر هټیوال د دغه اور د وژلو لپاره د اتفاعي هڅې هم ستایي. لیما هادي پرې رپورټ لري.
هغه سوداګر چې شته یې ټول په اور کې وسوځیدل. دوی د کابل په تیمور شاهي سیمه کې ګودام درلود. هغه سره چې د سه شنبه په شپه په کې اور ولګېدو او د چهارشنبه تر سهاره یې دوام وکړ. په دغه سره کې نږدې 300 سوداګرو د مالونو زیرمه درلوده. دو تنه سوداګر عبدالواحد او میرزا محمد
آتشتوزی خو تقریبا یاره 15 میلیټ یا 10 میلیټ د ماخان مانځ ته پاته و چې آتشتوزی ولګید. تر 12 بجو د شپې مز دل ته هم آتشتوزی لیک چې خاموش سه بعد لږ د موږ هم زه شما خاطر د دکانونو مال وست موږ زه ته ولاړو. نور نفر اندل ته څه پرې کو دا د تر وسه لګیا دي، یعنی لاندې په دې تداوسه اتپای موټر ولاړ دي. مګر نه هاي خپل کوشش وکړ ډیر د خیر سي ډیر تشکر موږ ځنه کوو. څوک وایي چې نا وخت ورسید په 15 میلیټه کې را ورسید.
اینجا سات 5:30 بجې کې در گرفت تا سات 3:30 بجې شو او مردم بسیار به خساره زیات مواجه شوه. هم یک سرای در گرفت، کلش ګودام از ګودامای مال است، کلش مال تجار است.
په دغه دوه پوریزه سرای کې سوداګرو بوټونه، پلاستیکی لوښي، وچه میوه او نور کالي زیرمه کړی و. د دغه سرای ساتونکو د اولګیدنې لامل د برېښنا شرطي خودلې ده، خو یو شمیر سوداګر وایي چې دا اولګیدنه امدی وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی وایي لومړۍ څېړنې ښیي چې سوداګرو ته په دغه اولګیدنه کې نږدې دوه میلیونه ډالره تاوان رسېدلی دی.
کوم ارقام چې موږ ته راغلي دي تقریبا تر اوسه پورې د دوه میلیونه ډالر په ارزښت باندې اموال دلته وو چې تاوان رسېدلی دی، نو یا شاید زیات وي شاید کم وي، یا هغه ارقام به راشي. مگر د دې ټول سره سره خبره دا ده چې زمونږ لپاره لوی تشویش دا ده چې دا صحیح یو میکانیزم د دې لپاره دولت نه لري چې د دې شیانو د دې حوادثو مخه ونیسي. په کال کې دوه ځله درې ځله د کابل په ښار کې داسې حوادث کیږي او زمونږ ټوله سرمایه یرې کیږي، د خاورو سره خاورې کیږي.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې په سوداګریزو مارکیټونو کې اولګیدنه کیږي. په تیر یو کال کې په نادر پښتون واټ کې خیرخوا مارکیټ او په منډی کې په میلاد مارکیټ کې هم اولګیدنه شوې ده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام د همدې خبرونه په ورستۍ برخه کې بل ازادي رادیو د جون پشي بو کې پروګرام سره یو ځای درته خبرو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په دې وروستیو کې پر اکاډمیکو ځایونو یا د تحصیلي ماسو باندې مریدونو اندېښمن کړي دي. وزارت وایان ازادي راډیو ته نن وویل حکومت باید د دغو ځایونو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د اندېښنې په تاسفل کې راپورته کېږي چې پرون هم د غزنی ولایت په پوهنتون کې یوې چاودنې لسګونه محصلان ټپیان کړل، ډېری هم محصلې ښځې وې. خاطر پر دې له نورو جزئیاتو سره
د افغانستان لوړ زده کړو وزارت په هیواد کې پر اکاډمیکو ځایونو د بریدونو د اندېښنې ترڅنګ د جګړې له دواړو خواو غوړي چې د دغو محلونو د خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي. د لوړ زده کړو وزارت وین فیصل امین د چهار شنبې پورځ ازادي رادیو ته وویل چې پر اکاډمیکو ځایونو بریدونه د اسلامي اصولو خلاف کردای.
د اکاډمیکو ځایونو د خوندیتوب لپاره لدی ورسته د امنیتي ادارو سره په جدیت کار روان دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې پر اکاډمیکو ځایونو بریدونه وکړي، او زموږ هڅه هم همدا ده چې د اکاډمیکو ځایونو امنیت خوندي کړو.
په ورته وخت کې په کابل کې یو شمیر محصلین د وضعیت اندېښمن کړي. دوی که پر علمي او تحصیلي ځایونو بریدونه وشي، دوی نشي کولای چې په آرام ذهن خپل درسونو ته دوام ورکړي. رامین اسمتی او محمد مدثر ازادي رادیو ته وویل
ځکه چې دغه محصلین چې اوس فینن لپاره پوهنتونونو ته تلی نه شي او ورته ډېر زیات مشکلات وي ذهنن روحن، دوی ډېر زیاتو مشکلاتو کې وي چې والا موږ د پوهنتون د کور نه کله وځو، پوهنتون پر لور بیرته کور ته صحیح سلامت راتلی شو که نه شو راتلی. نو
طبعاً تاثیر کوي دا چې پرون په غزنی کې داسې پېښه وشوه. له دواړو اړخونو نه مې خواهش همدا ده چې پرېږدي افغانان د خپلو تحصیلاتو ته پرېږدي، کوم ټیټ هغه چې دي تعلیمات هغوی د خپلو درسونو ته پرېږدي. طبعاً تاثیرات شته ډېر.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د سې شنبې په ورځ په غزنی پوهنتون کې یوې چاودنې اوویشت محصلین ټپیان کړل. له دې وړاندې د روان کال په لومړیو کې د کابل پوهنتون دروازې مخې ته چاودنې، د جهان په خصوصي پوهنتون کې چاودنې، او تر دې هم بیا مخکې د غزنی پوهنتون د محصلینو هدف ګرځول هغه څه و چې په لسګونو محصلانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. ورته بریدونه تېر کال هم په هیواد کې ترسره شوي چې پر موعود روزنیز مرکز او د امریکایانو پر پوهنتون بریدونه یې څرګندې بیلګې دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیالې مروامینی ازادي راډیو ته وویل
د کورنۍ چارو وزارت رهبری په دې موضوع باندې ډېر جدي اقدام کړی پخوا هم او د کارته به ادامه هم ورکوي تر څو اکاډمیکي ساحې مو او نورې ساحې په ټوله کې هغه خپل امنیت ولري او خلک اوس کولی په آرامه اعصاب باندې لاړ شي مراکزو ته یا اکاډمیکو ځایونو ته خپل درس ته ادامه ورکړي.
امنیتي ادارې د داشان ځایونو د خوندیتوب لپاره خلر امنیتي ځواکونو سره د خلکو او محصلینو همکاري بولي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
په اورزګان کې د امنیتي ځواکونو د وژل شو کو غړو پر کورنۍ مرستې وویشل شوې. هر کورنۍ ته سل کیلوګرام غنم ورکړل شول. کورنۍ بیا د زیاتو مرستو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ورغلی و.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د یو زر شپږ شپېته کورنۍ سره د غنمو د مرستې دغه لړۍ نن غرمه مهال یولس بجې پیل شوه. ځایي چارواکي وایي دغه یو زر شپږ شپېته کورنۍ د وژل شوو سرتیرو دي چې دوی ورسره مرسته کوي. د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری د مرستې د ویش پر مهال ویل چې دغه مرستې د امنیه کمانډانی په غوښتنه د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري ترلاسه کړي دي. خنجری وایي د غنمو دغه مرسته به د مرکز ترینکوټ تر څنګ په ولسوالیو کې هم د نظامي وژل سوو کسانو کورنیو ته ورسوي.
سامی ګندم که شما فعلا میبینید ما شروع کردیم توزیع ګندما را به ورسه شهدای گلبون کفن و پولیس ولایت اروزګان.
د پولیس یاد مشر که څه هم دا ونه ویل چې پروان کال کې په دغه ولایت کې څومره افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د پولیسو تلفات راکم سوي دي. له دې سره د وژل سوو سرتیرو د کورونې هغه غړي چې یادې مرستې ترلاسه کړي زیات خوښ دي او خوشحاله دي، خو له دولت غوښتنه کوي چې دغه مرستې ورته بسنه نه کوي او باید نورې مرستې هم ورسره وسي، ځکه د دې په خبره چې د خپلو کورنیو سرپرستان یې له لاسه ورکړي دي.
دلته راغلی یم د دغه شهیدانو د غنم چې راغلی دي دغه دوغو دپاره کبیر شامي شهید شوی دی چې دوی مرسته کوي ته واښه او په د شهیدانو پر وارثو باندې یو پام او فکر کوي، نو ولې نه یم خوشحاله.
نور فضل کرام دی ولې د هیلانې دوه زامن په دولت شهیدان ورکړي دي، د یو په کندهار کې شوی دی، د یو اسکامې د لیا جوړه کړې ده، د یو د مینه جوړه کړې ده. الو خو دولت څه زموږ دغه خواهش دی چې زموږ سره کومک وکړي، موږ ته د اسرائیل ځکه راکړي چې لوړ زره د میاشتې کریا ورکوم، د کریا په کور کې پروت یم، پنځلس تنه عیاله پسې دی، دوه زامن مې شهیدان ورکړي. دغه موږ د دولت څه خوشحاله یو چې دا خبره د دوی ګونې غنیمې راکړه، او بیا زموږ د روپو اک پاتې شوه، د شهیدانو روپۍ، د ټولو ولایتو روپۍ ورکړي چې زموږ روپۍ پاتې دي.
دا په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د وژل سوو سرتیرو د کورنۍ غړو پر دولت تور پورې کړي وو چې ګڼې دي ته خپل حقوق پران نه ورکوي. اروزګان ولایت یو د هیواد له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په مرکز او ولسوالیو کې د جګړې سخت اور بل دی، او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي، او دغه راز زیات شمیر ملکي او نظامي کسانو ته پکښې کې مرګ ژوبله اوښتې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د پکتیا اوسیدونکو او سوداګر بیا په دې ولایت کې د هغو هیوادونو د قونسلګرۍ او د پرانستلو غوښتنه کوي چې پر سوداګریزو اړیکو سربیره ورته ډیر تګ راتګ کوي. د لوی پکتیا په کچه په سلګونو زره اوسیدونکو پر بهرنیو په تیره بیا د خلیج په عربي هیوادونو کې اوسي او کار کوي. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال احسان آرین پرې رپورټ لري.
د پکتیا ولایت شورا او یوشمیر اوسیدونکو وایي د افغانستان د یوشمیر نورو ولایتونو په څیر د جنوب ختیځون د اوسیدونکو لپاره هم د یوشمیر هغو هیوادونو قونسلګرۍ خلاص شي چې د دې ولایتونو خلک ورسره زیات سوداګریزې، علمي او فرهنګي اړیکې لري. د پکتیا ولایت شورا رئیس عبدالملک مجاهد ځاځي او یوشمیر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنوب ختیځون د ولایتونو اوسیدونکو زیاتره مهال خپل ناروغان پاکستان او هندوستان ته لیږي چې د ویزو اخیستلو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مختی. دوی وایي
مون غوښتنه دا دی باید پکتیاوالو دپاره د مشکلاتو یا د مریضیو یا د تجارت په اساس نه دوی سفر کوي، نو باید دوی دپاره په پکتیا کې د زون خاصیت لري هغه کنسلګری خلاص شي.
موږ نو ماسه دغه جنه موږ یا ویزه لګوي یا په غسنه کې ویزه نه وي یا نه درکوي، ډیر وخت لګیږي چې ویزه داخله لاس ورځې 15 ورځې 6 ورځې. دا باید هر شی دا طرف ته باید سیخ شي. د غلام خان په لار باندې زمينه مسايده شي.
من هم سید شاه مریضان می بوسی و پاکستان تا پلترم مریض خو بیا زیات مشکل است. ما ویزا اختل کیم ډیر ستونزې وی کله به ورک او نوم نه اختل کید، التز لاین کې نوبت نه نره کول کید، او کله به زین کسانو بس پیسې ورکړي یو نوبت مونږ نه ډیر مخ کیو.
نه یوازې ناروغان او ناروغلارونکي په دې ځون کې د یوشمیر هیوادونو د قونسلګرۍ د خلاصېدو غوښتونکي دي، بلکې یوشمیر هغه سوداګر چې د پاکستان، هندوستان او چین سره سوداګریزې اړیکې لري ورته غوښتنې لري. په پکتیا کې د سوداګرۍ او معدن خونو رئیس فضل الدین جلالزی وایي
پاکستان، هندوستان یا دوبۍ دلته کنسولګری خلاص شي، نو دا به د سوداګر لپاره ډیر زیات همکاري او تجارت باندې به ډیر زیات اثر پریوزي. دولت هم کرراتن پیشنهاد کړی د کنسولګریو.
د پکتیا ولی شمیم خان کټوزی چې د جنوب ختیځون د بهرنیو چارو ریاست لپاره د دریپوریز ودانۍ د بنسټ ډبرې د ایښودو په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې په دې ځون کې د قونسلګرۍ د خلاصېدو لپاره به خپلو نهایي هڅو ته دوام ورکړي.
مشر سره د پکتیاوالو غوښتنه شریک کړې ده چې دلته لږ تر لږه موږ د پاکستان او د هند کنسلګری ولرو، او زه متیقن یم چې په آینده وخت کې موږ به پکتیا د هند او د پاکستان کنسلګری ولري.
په جنوب ختیځ زون کې د بهرنیو چارو ریاست لپاره د ودانۍ د جوړېدو په اړه د دې ریاست رئیس فرید مالیزی ازادي رادیو ته وویل
دغه ودانۍ چې نه در شاشار یاد ته میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي تقریبا درې منزله به وي او دولس دفترونه به لري او یو غاټ کانفرنس هال لري زموږ خدمات به ډیر فراخ شي
د پکتیا ولایت شورا او یو شمېر اوسیدونکي په داس حال کې د یو شمېر هیوادونو د قونسلګریو د خلاصي د غوښتنه کوي چې د دې زون زیاتره اوسیدونکي د اقتصادي ستونزو له امله په عربي اماراتو کې په کار او مزدورۍ بوختي او ځینې نور بیا له هندوستان او پاکستان سره ګڼې سوداګریزې اقتصادي علمي او فرهنګي اړیکې لري او ډېر کله خپل ناروغان یا د هیوادونو ته د تداوی لپاره بیایي احسان اریان ازادي رادیو پکتیا
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
ازادي راډیو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او وضعیت اوریدلی شئ که څه هم په اروپا کې د کمونیزم د ماتې دیرشمه کلیزه لمانځل کېږي خو د ډېرو په باور د کمونیزم په ماته کې افغانستان هم مهمه ونډه درلوده پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې د افغان مجاهدینو د مبارزو په نتیجه کې دغه ځواکونه د 1980 لسیزې په پای کې ته اړ شول چې بیرته له افغانستان ووځي سلیم احمد صالح پرې رپورټ لري
په اروپا کې د کمونیزم د ماتې دیرشمه کلیزه لمانځل کیږي هغه موضوع چې د نړۍ په زیاتو برخو کې د پراخو تحولاتو سبب سوه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه چې په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان یرغل وکړ تر 1990 میلادي کال پورې په دغه هیواد کې پوځي حضور درلود په اروپا کې هم د کمونیزم شکست په 1990 میلادي کال کې پیل شو امریکایي لیکوال بروس ریډل د افغانستان په اړه کتاب لیکلی چې نوم یې دی موږ څه وګټل له 1990 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې په افغانستان کې د امریکا پټه جګړه بروس ریډل وایي د نړۍ زیات هیوادونه د کمونیزم له شر څخه خلاص شوي خو افغانستان ته هغسې اهمیت نه دی ورکول سوی چې مستحق دی
We have recently marked the fall of the Berlin Wall.
په روسي کې مو د برلین دیوال نړیدل ول منځل. خلوجو کسانو په دې تړاو افغانستان ته امتیاز ورکړ چې زما په نظر خوښنون کې موضوع ده. د پخونی شوروي اتحاد د سرو لشکرو د ماتولو لپاره د 1990 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې تر 1 میلیون زیات افغانانو وژل شول. کنن شرقي آلمان، پولنديان، چیکان او سلواکیان خپلواک دي د هر څه افغانانو ممکن کړل. خو په افغانستان کې ځینې کتونکي په دې باور دي چې نړۍ د کمونیزم په شکست کې د افغانستان او افغانانو نقش اوس هم له پامه غورځولی دی د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د کمونیزم د مرګ پیل له افغانستانه سوی دی
کمونیزم د دنیا په یو ځای کې هم چا نه و وهلی بلکې ډېر په بیړه وړاندې تللی و ختیځې اروپا یې نیولی وه منځنی ختیځ یې نیولی و او په نورو هېوادونو کې یې رخنه کول غوښتل او فکر یې کاوه چې زه به ټوله دنیا نیسم لیکن کله چې افغانستان ته راغی یا افغانانو مقابله ورسره وکړه په لسو کلونو کې نه یوازې دا چې پر مخ ولاړ نه شو بلکې دلته مات شو او د ماتې نه وروسته شوروي اتحاد د همدې ضربې له لاسه مړ شو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانانو هغسې چې کمونیزم ته شکست ورکړی تروریزم به هم له منځه وړي د سلواغي عدلوي شپږوشتمه چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سره پاوت له وتلو سره برابر ده په افغانستان کې د بریا د ورځې په نامه نومول سوی او حکومت عمومي رخصتي اعلان کړې ده حبیب الله رفیع وایي نړۍ باید د کمونیزم په ماتولو کې د افغانستان احسان ومني
کمونیزم په ماتولو کې خصوصا د روسي کمونیزم په ماتولو کې د افغانانو میړانه باید دنیا هیره نه کړي دنیا زموږ پوروړې ده باید ختیځ اروپا غر ای ټولو د دې په پاداش کې افغانستان آباد کړی وای لیکن متاسفانه چې د دوی زموږ قربانیو ته ونه کتل او افغانستان یې په خپل راتګ سره نور هم وران کړ
د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د 1950 مریز کال په جدي میاشت کې افغانستان ته داخل سي و چې تر څه کم لس کلن حضور وروسته د 1980 مریز کال د سلواغي عدلوي پر شپږوشتمه له افغانستانه ووتل که څام په اروپا کې د کمونیزم د شکست دیرشمه کلیزه لمانځل کیږي خو د ځینو په باور دغه شکست د نړۍ له بل کنج یعنی افغانستان څخه سرچینه اخلي
پا په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو دا به هم واورئ چې د لاتویا د شمالي اروپا د کوچني هېواد لاتویا په پلازمېنه ریګا کې د قهر یوه خونه جوړه شوې. هغوی چې ډېر قهرجن وي دي خونې ته ورځي او هر شای ماتوی خو په مقابل کې پیسې هم پرې کوي. وړاندې به په دې اړه تفصیل واورئ. خو سفر به ظاهر ستډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات مهم مو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورت موندنې ښیي چې په افغانستان کې د نشي توکو د اداسوي مرکزونو په نشه کول غیر قانوني او د ډیرو ملکی وګړو د وژل کېدو سبب شوی دی. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دی چې په دې بریدونو کې چې د فراده بکو او د نیمروز په دلارام ولسوالیو کې د می پر 15 منې چاسو دشتر ملکیانو شسبی او نه نور ټاپیان دي. د همدې راپور په خبرګون کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د ګروال سنی لګیت په ویلمه کې ویلي چې دوی په دې اړه د ملګرو ملتونو د موندونه او تحقیق د ترنګوالي پاړه جبره اندیشنه لري. د نوموړي په خبره امریکایي ځواکونو په خپل عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي څو ملکی وګړو ته زیان و نه رسیږي. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ بندر درای له دایښو سوالو پاک کړه. د ننګرهار د والی وایي د تاوله خوګرنی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دایښو سوالو پاک شوی ده. شغلی ځواک زیاتوي چې په تصفیه سیمه کې ځای پر ځای شوی ماینونه خونڅه شوی او همدارزي د دایښ ډلې څو مهم پټنځایونه لمنځه وړي دي. کورد مشرانو له ترکیه سره پر پوله د عمومي انسجام غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه وروسته لاغه سوي چې انقره د سوریه په شمال کې د عملیاتو د پیل خبره وکړه. د سوریه په شمال کې د کوردانو په مشي ملکی ادارې نن چهارشنبه خبرداري ورکړې چې که په دې سیمه کې پوځي عملیات وسی بشري ناورین برامنځته شي. بلخ د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد پاوز له ترکیه سره پر سرحدي سیمو نایلاند سوي پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران اسنا خبری آژانس نن دا راپور ورکړ. دوی وایي چې د ایران په آذربایجان ولایت کې دغه پوځي تطبیقات د دې هیواد د پاوز مشر جنرال عبدالرحیم موسوي څاري. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن پر انقره ژغ وکړ چې د سوریه په شمال کې د هر ډول پوځي عملیاتو څخه ډډه وکړي او ټاکل سوی د هند صدر اعظم او د چین ولسمشر روانونی په هند کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبري وکړي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبر نوراندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا پنځمه د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د عمان له ملي لوبډلې سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل
قرار است تیم ملی ما فردا پنجشنبه بعد در اکتوبر ساعت 10:30 به وقت افغانستان مسابقه داشته باشند با کشور عمان که مسابقات در چوکات مسابقات مقدماتی جام جهانی انجام میشن.
د ښاغلی شاده په خبره د اکتوبر په 14 او 19 به افغان ملي لوبډله له هندستان او یو ځل بیا له عمان سره لوبې ولري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له دې وړاندې له قطر او بنگلاديش سره لوبې درلودې چې له قطر یې ماته خوړلې وه او بنگلاديش ته یې ماته ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ شپږیزو لوبو په دوام نن میسي عینک له بند امیر نه په نهو منډو لوبه وګټله. د دغه بورډ د مطبوعاتو مسؤول جار عبدالمزین نن ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو هدف کرکټ ته د افغان ځوانانو هڅول او د دوی مسلکي کول دي. د ښاغلي جار په وینا ټاکل سوی نن د سپین غر او امو لوبډلو ترمنځ بله لوبه وسی. د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د کرکټ په شپږیزو سیالیو کې ټول 19 لوبې ترسره کیږي چې د اکتوبر په 1 پیل شوي او د همدې میاشتې په 13 به پای ته ورسیږي. او په لوګر ولایت کې د فوټبال د غوړه چیرو د پیژندنې په هدف د خونځیو د زدکونکو ترمنځ د فوټبال سیالي روانې دي. د لوګر د پوهنې ریاستویان شاپور عربوي چې د غلوبې وړ مورز د پولي عالم په لوبغالي د غلوبې وړ مورز د پولي عالم خار په لوبغالي کې پیل شوی او اته ورځې به دوام وکړي. دغه سیالي د 14 ټیمونو ترمنځ روانې دي چې په کې 308 زدکونکو خپل ټیمونو ته د اتلولیو د ګټلو لپاره سیالي کوي.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څلور دېرش دقیقې دي. مخکې له دې چې دوه اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، دا هم یو جالبه موضوع. د اروپا په شمال کې لاتویا یو وړوکی هیواد دی. مساحت د افغانستان تر هلمند کوچنی دی، خو د لاتویا په پلازمېنه ریګا کې د قهر د خلکو لپاره د قهر یوه خونه جوړه شوې. دا به څرنګه ځای وي؟ تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
پلاچوه که پیوه خونه که خلق شیان ماتوی دا خونه نده گراج ده خوست دازای ده قهر پا خونه مشهور شوه دا گراج پا پیل که دلو بود زای بو بیا ورو رو خلق روشتی شول چه دل تراشی خپل زره تشت کری الزا گول بی لحقو میرمنو چه خیواده چه ده قهر پا خونه که شیان مات کرل او خپل غصه یک شیه نوله دا وای
دغه شیبه زه د راحت احساس کوم زما په باور دا ډیره ښه خونه ده دا ارزښت لري چې یو ځل په کال کې ورته راسي او خپل زړه تش کړي
خلک د قهر په خونه کې د ماتولو لپاره په خپله یو شی انتخابوي او د هغه پیسې ورکوي مثلا د یوه بشقاب یا ګلدان لپاره دوه ایرو د تلویزیون لپاره تر 15 یورو او د وی پیانو د ماتولو لپاره تر 200 یورو ورکوي د لاټوا د پانتون استاد ایوا بیت په دې باور ده چې د قهر په خونه کې د لنډ مودې لپاره قهر غلای کیدای شي خو کوم ادرینالین چې د شیانو د ماتولو پر مهال په وجود کې تولیدیږي شای پر راتلونکي کې سونځ پیدا کړي ایوا بیت رویټرز اژانس ته وویل
دا د قهر د کښېناستو لار ده خو که چېرته دوی په متواتر ډول خشن رفتار ته مخه کړي نو ولې به یې په راتلونکي کې بیا نه کوي
ښه نو د لوبو دا ماتول اوس د تاو کښېنولو لپاره ښه دي که بد
اساسی او بشری حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیوادی وی بلې خبرونې ته هرکلی کوم دا دیونی په خبرونه کې په سولې او بشری حقوقو خبرې کوو دا چې د سولې حقوقي مفهوم څه دی په دې برخه کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي او د یوې عادلانه سولې اساسي شرایط کوم دي په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څانګې له پخوانۍ مشرې او د حقوقي مسایلو له کارپوهې اغلې حنیفې ګیروال سره غږیږو تاسو ته ښه راغلاست وایمه که په پیل کې دا راته ووایې چې د بشري حقونو له نظره د سولې مفهوم یعنې څه
باید وایو چې تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشری ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده یعنی تل بشری ټولنې او د بشری ټولنو همدای د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري یو مهمه موضوع ګڼل کیږي کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ عدالت او بشري حقونه رعایت شي پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کیدای نه شي همدارنګه د یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان د سولې په تعریف کې وایي چې د بشري حقونو تطبیق د سولې لپاره یو اړین ګام بلل کیږي یعنی په کومه ټولنه کې چې بشري حقونه رعایت نشي هغه ټولنه کې تلپاتې سولې هم راکلای نشي او د بشري حقونو نړیوالې اعلامي مقدمه هم په دې موضوع ټینګار کوي چې د انسانانو د وقار او حیثیت ته احترام د ازادۍ عدالت او سولې اساس په ټولنه کې جوړوي یعنی په هر هغه ټولنه کې چې د هغوی د اتباعو هغه حیثیت او کرامت حفظ شي او د دوی حقونو ته د دولتونو لخوا په دننه سترګه وکتل شي او د هغوی په رعایت کې دولتونه ځانونه مکلف وګڼي په هغې ټولنه کې عدالت او سوله په تلپاتې توګه رامنځته کیدای شي اما برعکس که په کومه ټولنه کې د یو دولت اتباع د خپل حیثیت او کرامت په خطر کې وویني او یا هم د خپل دولتونه دې ته مکلفونه بولي چې باید دوی اساسي حقونه ورته رعایت کړي په هغې ټولنه کې یوې تلپاتې سولې ته لاسرسی مشکله کار ده همدارنګه د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې 2 ماده هم ټینګار کوي چې د ټولنې ټول غړي د ټولنیز امنیت حق لري او د دې حق لري چې د ملي هڅو او نړیوالو همکاریو لاري خپل اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونه تعقیب کړي. هغه حقونه چې په هغوی کې د دوی د شخصیت د ودې امکانات وي او یا هم د دوی د شخصیت د ودې لپاره مهم وګڼل شي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې درې دیرشمه پریکړه هم د تلپاتې سوله د هر ملت او هر انسان حق بولي او د ټولې بشري ټولنو د پرمختګ له اساسي عناصرو څخه یې شمېري. یعنی هغوی هم پر دې تاکید کوي چې په هغه ټولنه کې چې د اتباعو هغه اساسي حقونه رعایت شي، په هغې ټولنه کې سوله راکلی سي.
تاسو که څه هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، خو په ټوله کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي چې د داسې یوې سولې لپاره زمینه برابره کړي چې هلته هر څوک خپل حقونه ترلاسه کړي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې تلپاتې سوله د هرې ټولنې د اتباعو حق شمیرل کیږي او د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي. یعنی ټول دولتونو مکلف دي چې په خپل ټولنو کې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او کوښښ وکړي تر څو تلپاتې سوله په ټولنه کې رامنځته کړي. نو څرنګه چې موږ ویل چې تلپاتې سوله د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کیږي، همدارنګه زموږ د دولت یعنی د افغانستان دولت له اساسي وظایفو څخه هم شمیرل کیږي. لکه څنګه چې د اساسي قانون په خپله مقدمه کې وایي، یا د اساسي قانون په مقدمه کې راغلي چې دولت دې ته مکلف ده چې یوه مدني ټولنه رامنځته کړي چې په هغې کې ظلم، استبداد او تاوتریخوالی نه وي او په هغه ټولنه د قانون او ټولنیز عدالت پر بنسټ باندې ولاړه وي چې په هغې کې د هغې د اتباعو ټولې بشري حقونه او حیثیت او قار حفظ وي او مراعات شي. باید وایو چې د افغانستان دولت هم مکلف ده چې یو داسې سوله رامنځته کړي چې هغه د اساسي قانون د ارزښتونو پر بنسټ ولاړ وي، یعنی پر هغې کې هغه ارزښتونه چې په د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي، د سولې داسې یو حالت رامنځته شي چې هغلته هغه ارزښتونه تطبیق سي او له منځه ولاړ نه شي.
کله چې سوله کېږي هغه هم عادلانه سوله کېږي، نو اساسي شرایط کوم دي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې هر کله چې سوله کېږي په یوه ټولنه کې، نو هغه خپل خاص شرایط لري. موږ وایو چې هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې شفافیت رعایت شوی، یعنی سوله د یوې شفافې او عادلانه پروسې له طریقه رامنځته شي. او هغه وخت یوه سوله شفافه کېدای سي او یا عادلانه کېدلی سي چې په هغې کې د ټولنې ټولو غړیو ته د رایې ورکولو حق ورکول سي. یعنی په هغه سوله کې چې مثلا د ټولنې ټول اتباع حق ولري چې خپل نظر ورکړي، اندېښنې څرګندې کړي او خپلې هغه غوښتنې وړاندې کړي، او دولت هغه پروسه چې مخته وړي هغه د هغې پروسې له هر اړخه څخه خپلو اتباعو ته معلومات ورکړي او د هغه په روښنایۍ کې وساتي، نو دا پروسې ته موږ شفافه ویلی سو. یعنی شفافیت له اساسي اصولو څخه د یوې عادلانه سولې شمیرل کیږي. دوهم اساسي شرط د یوې عادلانه سولې دا ده چې په هغې کې د قربانیانو خپل دوی ته او یا هم د دوی کورنیو ته حق ورکول سي چې دوی خپل اندېښنې څرګندې کړي، خپل نظریات وایي او خپلې غوښتنې څرګندې کړي، او د سولې دواړه طرفونه باید کوښښ وکړي چې د قربانیانو هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. یعنی هغه سوله کې چې د قربانیانو نظر واخیستل سي، هغه سوله ته کوای شو چې یوه عادلانه سوله وایو. او بیا هم لکه څرنګه چې ما مخکې هم وویل چې هغه حالت ته موږ د سولې حالت وایو سو چې په هغې کې د ټولنې د ټولو غړو نظر واخیستل سي، په شمول د ښځو، په شمول د قربانیانو، او د هغوی نظر ته اهمیت ورکول سي او د دوی هغه اندېښنو ته ځواب ورکول سي د دولتونو لخوا. او باید وایو چې په که چیرته په د سولې په کوم حالت کې د ټولنې یوې برخې ته هم توجه ونسي، نو هغه سوله تلپاتې نه شي کېدای. نو هر هغه سوله چې وي د ټولنې ټول غړي، که ښځې وي، که قربانیان وي، او ټول غړیو ته باید ونډه ورکول سي. هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې یو موجوده نظام تخریب نه شي. باید هغه دیموکراتیک نهادونه چې رامنځته شوي دي هغه له منځه نه ولاړ نه سي چې دا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له اساسي غوښتنو څخه د افغانستان د سولې پروسې کې شمیرل کیږي، چې باید هغه نظام چې په دې تیرو 13 کلونو کې رامنځته سوی له منځه ولاړ نه سي، هغه ارزښتونه چې د افغانستان د اساسي قانون کې راغلي دي باید هغو ته احترام ورسي او سوله د هغو ارزښتونو په بنسټ باندې رامنځته سي، ښځو ته ونډه ورکول سي، مدني ټولنو ته ونډه ورکول سي او د دوی نظرونه مهم وګڼل سي او داسې یوه سوله رامنځته نه سي چې په هغې کې د ټولنې د یوې برخې هغه اساسي حقونه چې دي هغه په نظر کې ونیول سي او هغوی محرومه سي.
بل خبر د پخلاینې د چاغه وخت نیسی، مثلا دلته جګړه ډیره او قدی ډیره دښمنی ډیره ستونزې رامنځته کړي دی او د دې حل وخت نیسی، خو خلک څنګه ل جګړې ورسته د سولې په شرایطو کې د یو سولې ژوند رامنځته کولو ته ځان ماده کولای شي او څنګه ل دې مسلې سره تعامل کولای شي؟ مثلا په خو به یو څوک ته د دښمن په سترګ ورته قتل، خو اوس چې سولې شوې ده ل د سړی سره څنګه تعامل کوي؟
زما په نظر د خلکو تعامل ډیر هم مشکل کار نه ده، پر دې چې د څلوي کال جګړه چې په افغانستان کې روانه ده خلک ډیر زیات ستړي کړي دي، نور زمونږ همتنان هم د دې دانسې غملای چې دوی نور هم قربانیان ورکړي، هر ورځ د دوی د کورنۍ غړي له منځه ولاړ سي او دوی آماده دي چې سولې ته هرکلی وکړي، اما بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې هم د سولې د شرایطو کې د یوې عدلانه سولې په شرایطو کې وویل چې باید کله چې دولت او یا هم د سولې بل طرف یعنی طرفین کله چې سره کینی دواړه اړخونه باید د خلکو نظریات مهم وګڼي، د دوی رای واخلي او د دوی هغه اندېښنې چې دي باید هغو ته مثبت ځوابونه ورکړي او هغه درخواستونه چې خلک لري چې مثلا کله بعضې شاید بعضې خلکو نه کوای سي چې بعضې خلک وبخي یا هم هغه تیروتنې چې دوی په مقابل کې سوي دي له هغو نه دوی تیر سي، نو باید دولتونه داسې یو راهکار رامنځته کړي، زموږ دولت باید داسې یو راهکار رامنځته کړي چې هم سوله راسي او هم د خلکو اندېښنو ته مثبت ځوابونه ورکوای سي.
ډېره زیات مننه.
تاسو نه هم ډېره زیات مننه.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
Juand
منڈی ہوئے
خلق له څو خرا په دی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله، آهسته برو او دې تورت سندري وای
د دې مخینه خورا ډیر لیري دي، کته هم موږ د دې لیکلې څنګه لرو په کتابو کې، خو دومره دې سره کونه روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو.
بسم الله قدم را واخله شایسته
د موسیقی د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده؟
اصول خود شروع نه باید مراد شي، چې ټیمپو شروع کیږي د استاد ته پلی کوم ده.
خلق د آهسته برو په اړه څه وایي؟
څه دی اوازونه ورته وایي؟ صابرو ماینانه صابرو په بسم الله قدم راوخله، مخکې خځه ګډیږي ترغه چې راغله په دغه چې موټر کې سپری بیا یې حالته
نن په هم دی حق له خبرې کوو. په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زوم ته د بسم الله قدم راوخله یا آهسته برو سندري په تاریخ غږیږو. بیا یې ارزښت څېړو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو. زه وږمه جبر خیلیم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده. له ازادي راډیو سره اوسئ.
درنو دوستانو، د موسیقۍ مایران وایي چې په بسم الله قدم را واخله، ورو ورو راځه، کجاوی او داسې نورې سندرې د واده د بنسټ معنا لري. د دوی په باور په ژوند کې نیکمرغي او بدمرغي لامدې ځای څخه پیلېږي. د ګډ ژوند خواته د لومړیو قدمونو د کېښودلو پر وخت په بیلابیلو سیمو کې بیلې سندرې ویل کېږي. دا چې د آیسته برو، په بسم الله قدم را واخله، ورو ورو راځه او دې ته ورته سندرو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلی دي. نوموړي د دې سندرې لرغونتوب ډیر پخوانی وښوده، خو هغه سندره چې ناوې او زوم ته استاد قاسم ویلې، د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د ورور نصرالله خان په واده کې وویل شوه.
My man
ta dira ta dira de bahira fara dira liri ji kata han muj da dira likali tsanal ro pa kitabo ki khu dobra dai che muj da de folkloric adat riwaj aw dod sarakuna folklorico riwayatuno ki baytuno ki sheruno ki aw nasruno ki muj loro da de falsafa ch da che ta pa karar kadam ra wa khano chabake ra wa kha ya chatak ra wa kha chun nawi ta der dr nashtur ki der ehtiram ki da de da dranawi pa khatir badi da da saukaya da karar kadam da para ch ta karar kadam jda was yow zai raji che karar karar na wa ki na pa talwar na wa ki kadam sauka sauka jda kadam pa شمار نه وکي ناوی شسه بعد مسه زما د جان پر سر زړاسه خپور سهار دې زمش تلوار دې داسې زوم مدروستلې شهزاده د قندهار دې
په یو شمیر لرو پروتوسیمو کې بناوی او زوم نسره دروي نو لام دې واجی خو دې آیسته برو سندره هم دومره نه ویل کیږي کوچیان هم په ودونو کې په دینوم کومه سندره نه لري د خاک جبار اوسیدونکو آجی انجیر ګل وایي چې د دوی ناوی بیل او زوم بیل د واده مراسم نمانځي
مګر موضوع دا شې نه سره چې بسم الله قدم را واخله او د سره سواسي لاړه سره خبر نه ست مکیل واده والا به مې کوم چې لګلې یو یا به فوخان چې یا به کاروان چې لګلې و دا خبر خو نه ویل کدا و سې دي چې دا تخت باندې و در یو لاسونه پزرکی یو ګوتی پزرکی یو بدلی ورته وای دا شېن په مکی نری واجو او نستا وسم نستا د مخالکو کی
خو په زینو ولایتو کې بیا ودونه څو ورځې منځل کیږي امداسه په بسم الله قدم را واخله او داسې نوري سندري هم ویل کیږي د پکتیکا اوسیدونکی عطا محمد وایي چې د دوی ودونه درې ورځې وي بیا نو دا سندري خو حتمی وي
یعنی د موږ په پکتیکا ولایت او خوست ولایت کې ته درې ورځې مسلسل مخکې لدې چې ناوی له کور وځي دغه سندري ورته ویل کیږي د دغه په څنګ کې نوري فولکلوري کې سندري یا محلي سندري په اصطلاح ټپی دي هغه د مصری دي په بسم الله قدم را واخله او خایستینه وکي او پښتنینه وکي دا موضوع ویل کیږي
د کابل اوسیدونکو زاهد وحیدی وایي چې د پاشقې واده کړی د په واده کې ټولې سندرې خو په تیر بیا په بسم الله قدم را واخله ډیر په خوند ویل کېدله نو ځکه په امغه آهنګ تر وسه په غوګونو کې ده
ما د نجی په وخت کې 15 لک افغاني په ور کې ما پاشقې وکړله غوګونی سره بیا زړه کړله بیا د ماده چې واده نه وځ بیکار واته وصل یو نیم سل خته وي دنده غذر بدروب او ما سه انې می بدلې ورته لې خلګانې به وي خوینج می په بسم الله قدم را واخله او خایستانه وکي او نازول نه وکي پلانکې نه وکي زلک په جګو ما غلې ماته دا وګي و دسته د ما فقط نه و ټیټه و نور بیا خده وسم نوې کیلو وزن نه مې خدا
کله چې آیسته برو ویل کیږي نو ټولو راغلو میلمنو ته پیغام دا وی چې ناوې او زوم راغلل په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وای چې په خو وختونه کې به خلک د دې سندرې په اوریدلو سره په خپل ځایونو کې د زوم او ناوې په احترام درېدل خو نن سبا دا دود کم رنګ شوی دی
سابق ته و ډېر احترام زیات و خلک به تر څو ورار و چکچکې به کولې بل چې ناوې او زوم خپل ځای ته ولاړ او یا با کیناس یا با وطارید بیا با طول کیناس در لکه میلی سروج که چه دریگی چه خلاصی خلق خپل پجای کنی ناستابرو هم دسی ها من تا وست زگورم دسی آم طول تولار ندریگی په احترام دی نوی زو زیاتر دی نوی مورچی یا خوینده بیا زر زر اوخ که توی سی چه دا خاندن آوری و لور روانه دا
لکه څنګه چې دا وخت په تیریدلو سره د ژوند نورو برخو بدلون کړی دی، همداسې د آهسته برو په بسم الله قدم را واخله او د تورته سندرو کې هم تغییر راغلی دی. په ځینو مراسمو کې خو بهرنۍ سندرې ناوې او زوم ته د راتګ په وخت ویل کیږي، خو د موسیقۍ استادان وایي چې خپلې سندرې بیا بیل خوند او کیف لري. په دې هکله زموږ همکاري فرشتي مرسل د موسیقۍ د ریاست له رئیس احسان عرفان سره مرکه کړي. په پیل کې یې په بسم الله قدم را واخله، آهسته برو او داسې نورو سندرو ارزښت ورنه پوښتلی دی.
دا سندره خو یو فولکلوریک سندره ده، بومی شکل سپاته و اورمانده کار نو شوی فارسی که استابرو وی مثلا کندهار که بابولال وی لوگر که مثلا رو رو ساروان او ده خیال کجاوی هر اسیمه که فرق داری.
بله
استابرو که ده لایکم لگ مشکل و ارزخت زکر دیر دی چه ده سرنوشتاز دی کنه ده زوم و ده ناوی ده پاره اقا باید خب پسر و خب پلای داشی که پسر نی با ده اقا جواندم بس اسی تیریگی
یعنی ارسلام ده آیسته برو
بزاین شروع کنید
یا پا بسم الله قدم رو واخله
یا رو رو ساروانه یا ببولاله طول یا مفهوم لرید.
دادی واده تهداب ده؟
تهداب ده بله زکر مهم ده. ما تا دا علاقه پیدا شد چه دیوانده کار رو کم
نوخت
بکره ورم او ده بایمللی میارات سره برابر کم هستی بیا ده خارج خلکم ده او کولشه چی واقع داری
تاس یو اختل چه پا دی سندره بانده کار وکی او پا دی که نوخت را ولی اوز داره توایی چه ده آیسته برو سندره که تاسی کم نوی تکی را منزده کم
ما دوم را کار که چه ده آیسته برو لحی سره برابر شی ما سر بحث که ای زازیرم چی دوی تا قناعت ورکم موسیقی خب فیزیک و ریاضی وانده چلیگی
بله دقیقا لای بیلای بچه رقم وازی کو یعنی چنگا وقت بیلای و اوز پلایز
زلا چی دی کنم در که عرکات منظم نیوی در ناراحتی پیدا کیگی لایم هم دست یک شایده چی مثلا یک سندر شروع کیگی پا یک تیمپو بانده
بله
در سندر در سوکتی ادینس دی اقا او ری اقا باید زان دی سر ایاروی در سندر دی چیز مونگ او تاس چه ترخم نیا خو که سوک نمانی زکر چه اقا پا بین المللی میار برابر نده
اوز برا سوگ آیسته برو تا چه اقا دی تاس پا وینا پا علمی دول سبت سو بیده پا که دی موسیقی اقا کمتی چی دی اقا طول پا نظر کنی ولی سوی پا دیگه طول و اصول برابر ده
بس اصول خود شروع نباید مراد شی چه تیمپو شروع کیگی استاد تا پلی کم دا
کلتی تاسی ودونو تجزی اگه سندره چی ناوی زوم تا ویل کیگی دقا آیسته برو یا ورو رو رازا یا پا بسم الله قدم رو اخلا دا شاید پا بیلا بیلو دولو ویل سی تاس یا مسلکی کسی است کلا چیغ محفل که ناستی پا نظر موچر قندی
آیسته برو چی دا اگه وقت که ناوی زوم چی پلزای نرکت که چی دا آیسته برو ویل کیگی کنه از چی اورم اصلا آیسته برو نده آیسته بدو ده از چی اگه ناوی زوم نشی که ولی چی دا اگه پا تیمپو بنده زان برابر کی دا خو یو دیر تیت لای غوری کنه چی آیسته برو یعنی تیز برو نشده کنه مشکل اغازه اینا پیدا که گی چه ده اغا ناوی افزوم ذهنیت هم خرابی گی بس اغازه اینا بعد وقتی شروع که ده اغا پا قدمو بانده باید تیمپو برابر کی نه چه زان نه ده تیمپو برابر چی استا برو ما ایمان استا برو بیده
استاد که زحمت نیی پا آخر که یا پختو را توغه گوی بیا با مرکه خلاصه کن
ولی نه
Thank you. ډیره زیاته مننه زوندای وس استاد
مننه تاسو نه
د دې کور نوې تو د بخت ورشه د دې کور نوې تو د بخت ورشه
قدر منو اوریدونکو په دې هله چې د هر ناوې پل بخت ورشي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاره
درې ګم خپل ته غنو مشین د کوڅې ته له روزي د ډکش اسکو ناوې تو د بخت ور
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو واوري